سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو پر ډزو هغه موتاریزانو ته مرګجوب لاوختي چې لڅو میاشت رئیس د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې پرلات وهلې د پرلات ویاند صادق اڅکزین د ازادي رادیو مشال څنګه تایید کړ چې څلور کسان ځای په ځای وژل شوي او تر شلو نور ډیر ټپیان دي هغه هم دارنګ ویلي دي چې شاوخوا 50 پرلاتوال پولیسو له ځانو سره وړي دي د کوټې د ملیشي ځواکونو ویاند مشال رډیو ویل چې دوی د دې اداو په اړه معلومات راغونډوي ورسره لدی چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ د 2023 کال د اکتوبر له 28 رئیس لزګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره له هغه خپل دند استعفا کړی چې پرستنیو کې راغلی هغه د 15 کیلوګرام سرو زرو په قاچاغ باندې تورنه شوې ده اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاغ په تړاو سند لیکلی خو لیکلی دي چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي زکی وردک له دریو کلو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و او تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي دا په داسې حال کې ده چې 300 میاشت راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي
تر شنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم د می دریمه د مطبوعاتو د آزادۍ ورسوه په دې مناسبت د خبريالانو د بیلابیلو ټولنو په اعلامیو کې اندیشنه ښکاره شوې و چې په افغانستان کې کال په کال د رسنیو آزادۍ محدود شوې او خبريالان تر فشار لاندې دي ګاش به رسنوی فعالیت درولې او سلګونه خبريالان له هیواد وتل دي خو اوس د انټرنیټ اثر دی دولتونه رسنۍ په خپل انحصار کې نشي ساتلې د خبر سرچینې او د رسنوی بڼه بدله شوی او لا هم بدلی شي انټرنیټ دومره ستر بدلون راوسته چې خلک له ډیرو پیښو په څو دقیقو کې خبري شي په دې منځ کې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو ژورنالیزم ته ولسی رنگ ورکړی اوس ډیر خلک د ژور د ژورنالیستانو رول لوبوي او د کار د زورواکو حکومتونو د سانسور هڅې تر ډیره ناکامه کړې دي ټولنیزو رسنیو نه یوازې د خلکو په ژر خبرولو کې رول لوبولی بلکې د هغوی د معلوماتو او حتی سواد د کچې په لوړولو کې رول لوبولی دی خو ډیر نورو پدیدو پشان ټولنیزي شبکې لایبونو خالی هم نه دي ځینې کسان له دغه شبکو د تهمت او بهتان لپاره کار اخلي ځینې د شکنځل او سپکو سپورو ویلو لپاره پروانه خبرونه کې د ټولنیزو شبکو په دواړو اړخونو خبرې کوو په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ارزو او پدې هم شخیشو چې څنګه له خواله رسنیو کار واخلو زموږ د دې خبرونه ملمانه دي ژورنالیسته محترمه مریم بارکزی د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر شاغله حجت الله مجددی او همدارس په جرمنی کې مشت خبريال او ژورنالیست شاغله خوشحال آصفی درنو ملبنو ته هرکلی وایم او لمړی هم ورزو محترمه بارکزی ته ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو په ژورنالیزم کې یا د معلوماتو پر سوال کې څومره تغییر راوستي دی
سلامونه تاسو او تاسو ټول قدرمنو لیدونکو ته تاسو د سوال په جواب کې وځوئ چې خولې یا ټولنیز رسنۍ د ژورنالیزم په برخه کې خورا ډیر اسانتیا ورامنځته کړی دی او څنګه چې پوهیږو کله چې یو نوی شی په ټولنه کې منځته راځي سره لدی چې مثبت تاثیرات لري منفي اغیزې هم کولای شي ولري او اوس مهال کوو ګورو هر هغه انسان چې هر هغه شخص چې یو سمارټ فون یا خو تلیفون لري هغه یو ژورنالیست ځان بولی او هر هغه خبر چې غواړي هغه کولای شي چې په ټولنیز رسنیو کې سره خبر کې او نور خلکو سره هغه شریک کړي. خو هغه رنګ چې ما ویل د په ژورنالیزم کې اسانتیا ورامنځته کړي او په اسانۍ سره خلک کولای شي چې د نړۍ خلک دی او هیواد خلک له بل هیواد خلک سره وصل کړي او یا هم کله چې یو پیښه پیښیږي هغه د نړیوال ټول هیوادونو ته یا خلکو ته خبر تیا ورکړی او ورسیو یا مغه سم منفی اغیزې هم لري ځکه چې موږ نشو کولای دا ومنو چې هر هغه شخص چې ټولنیز رسنۍ استفاده کوي او یو خبر خپروي هغه کړه او یا هم دقیق دی. زیاتره فیک اکاونټونه شتون لري په ټولنیز رسنیو کې او دقیق معلومات نه نشري چې دا خپل په ټولنه کې ځینې منفی اغیزې
ډیر مننه سلامت حسین محترم بارکزی. ښاغلی مجددی ستاسو نظر څه دی چې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې څومره مثبت رول لوبولی دی؟
مننه لمړی د تاسو نه تاسو ته سلام وړاندې کوم اغلی مریم او ګران اورورا سفی صاحب ته او د ازادۍ رادیو د شنه اسمان لاندې اوریدونکو ته. امغه چې غلې مریم د خبر خته اشاره وکړ د کې شک نشته چې د خپل رسنۍ لکه نور رسنۍ نړۍ سره نږدې کړې ده او همغه چې وایو یو دهکده ته یو کلی ته سره ورته کړې ده او د هر رسنیونه هر رسنی زر د زن موضوعات ټول سره شریکوي او بیا زن خو د نور رسنی خو دا زنګړتیا ولري چې دا صفاتونه لري چې هغه په یو د خاص وخت باندې خبرونه لري خو دا د هر چا په لاس کې دی او هر وخت چو غواړی او شای کولای شي چې ټول سره شریک کړي. خو په ورته وخت کې استونزه هم لري اما که چې اکثرا په دغه نظر
بل استونزه ته به ورسره مجددي صاحب ډېر مننه لطف وکړو استونزه باندې به هم خبري وکړو چې وای اول صفاتونه وشي هغه شار خونه بیان شي بیا به ورسته په نیمګړتیا او منفي اړخونه باندې هم خبري وکړو. آصف صاحب تاسو ته مرکلای وایم ستاسو په نظر خواله رسنیو د بیان په ازادي کې څومره رول لوبولای دی د څومره کومک ورسره کړی دی؟
ډیر زیات مننه څاروان صاحب زما سلامونه او نیکی هیله هم مننه یا درنو ملمنو ته جناب مجددی صاحب او غلی بارکزی ته هم خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زبا په نظر جناب څاروان صاحب کله چې مونږ د ټولنیزو رسنیو څخه خبرې کوو دا د ملا دی تیر په هیڅ په مطبوعاتو پر رسنیو کې خپل راغند رول لوبولای دی او دا د ورځ په تیریدو سره دغه رول ډیر پر رنگ کیږي او دغه رول ډیر پر اهمیت او اړین کیږي د معلوماتو پر اسولو کې د یو بل په نږدې کولو کې د ټولنیزو اړیکو په تضمینولو او ټینګولو کې د خلکو د پوهاوی په لوړولو کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو رول لکه فیسبوک انستګرام ټویټر یوټیوب او داسې نور ټولنیز رسنۍ د ورځې په تیریدو سره خپل ارزښت او خپل هغه ټولنیز ځای پیدا کوي. نن د هر چا په جوب کې په ټول نړۍ کې یو رسنۍ شتون لري چې هغه موبایل او انټرنیټ دی او که چېرې تاسو موبایل ولرئ او انټرنیټ ولرئ تابان یا فیسبوک لرئ یا انستګرام لرئ یا ټویټر لرئ او یا یوټیوب لرئ. نن زما په هند زیاتره کسان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د افغانستان څخه بهر ټلویزیون او رادیو نه اوري، ټلویزیون نه ګوري بلکې فیسبوک ګوري، ټویټر تعقیبوي، انستګرام ګوري، یوټیوب ګوري د خپل معلوماتو د لوړولو په خاطر، د خبرولو په خاطر، دا چې څه پیښیږي په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې په ټول نړۍ کې. او دغه رول د ورځې په تیریدو سره کله چې موږ د ډیجیټالیزم یا ډیجیټلایزیشن څخه خبرې کوو نو دغه رول لا پرمختګ کوي او لا اهمیت زیاتیږي او انسانان سره نږدې کوي.
بله ډیر مننه کورودان آصف صاحب. محترمه بارکزی ستاسو په نظر بروستل مخ تر دې چې په دې خبرې وکړو چې ټولنیزو شبکو څومره د معلوماتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې د حکومتونو انحصار کم کړی دی، د غټو رسنیو انحصار هم کم کړی دی. څه فکر کوي چې څومره دی غټو رسنیو انحصار کم کړی دی؟ مخکې آصفي صاحب اشاره وکړه چې وای په اکثرو لویدیځو وادونو کې خلک تلویزیون نه ګوري د خبر لپاره، بلکې ټولنیزو شبکو ته مراجعه کوي.
دا ښکاره خبر ده چې ورځ تر بلې کله ټکنالوژي پرمختګ کوي، هغه پخوانی کم وسیله چې د خبر د خپرولو لپاره موږ استفاده کوو هغه خپل مخاطبان له لاسه ورکوي. څنګه چې پوهیږي اول کله رادیو چاپي رسنۍ وي، رادیو منځته راغله، تلویزیون، او کله چې ټولنیزې رسنۍ منځته راغلې د تلویزیون ارزښت لږ څه ښکته راغی او خلک له ټولنیزو رسنیو څخه زیاتره استفاده کوي. خو دا هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې همغه ډول چې که زمونږ ډېر هغه مشهور یا نامتو رسنۍ که په تلویزیون کې شتون لري، هغې اوس په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري او خپل مخاطبان د ټولنیزو رسنیو له لارې ورسره په ارتباط کې دي او خپل د ټولنیزو شبکو له لارې کولی شي همغه خبر او کوم پروګرامونه چې په تلویزیون کې لري په ټولنیزو رسنیو کې سره خپور کړي. چې مثلا بی بی سي د ازادي راډیو هم اوس موږ د ټولنیزو رسنیو له لارې د خبرونه خبرو، ځکه دا ولې ځکه چې اوس هغه د مخاطبین یا علاقمندان په ټولنیزو رسنیو کې ډیر دي، په تلویزیون کې یا امکانات کم دي او یا هم کومه وګوري یو چینل چې په کله په یو هیواد کې فعالیت لري شاید صرف په هغه هیواد کې اوسي، مګر د ټولنیزو رسنیو له لارې کولای شي چې موږ په ټول نړۍ کې خپل مخاطبان ولرو، له بیلابیل هیوادونو څخه موږ لیدونکي ولرو چې هغه هم وشي کولای زموږ له خبرونو څخه ګټه پورته کړي او کوم معلومات چې د خپل خبرونې له لارې موږ غواړو خلکو ته ورسوو د دنیا په هر نقطه کې چې وشي کولای شو هغه ته هغه معلومات ورسوو په ډیر اسانتیا سره. او ورځ تر بلې ټکنالوژي مخ پر مختګ کوي او د رسنیو بڼه تغییر کوي، او هغه څه چې تغییر کوي دا په دې معنی نه ده چې کوم رسنۍ چې په لپخوانی او ټکنالوژي څخه استفاده کوله هغه تبسوک مراجعه نه کوي، هغه هم ځان اپډیټ یا هغه هم له تازه ټکنالوژي څخه د خپل رسنۍ لپاره کار اخلي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. شغله مجددی په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډیر شوي دي، البته دا ټول دنیا وایي، خلق هم وای ترڅو د پوری خلق ل انټرنیټ څخه استفاده کوي، خصوصا د خصوصي او بخشي خصوصا د ټولنیز شبکې څومره کتل شي په افغانستان کې، خو څناڅه بندیزونه هم دي په زینو سایټونو باندې.
ساروان صاحب دا لکه یو احتیاط بونته دي، مګر تاسو یو څه معلومات پیلرو ک څومره اقتصادي وضعیت هم خنوي، او مګر یو څه اوس یو انټرنټ هم ارزانه شوی دی په خوانه او یو څه پراخه شوی هم دی، نو تر هغه مره چې موږ معلومات لرو نو د هر چا مغز چې نور ملمانه په دغه باندې بحث وکړ د هر چا په جیب باندې او تلیفون دی او د سوشل میډیا ته زیات ارزښت ورکوي او زیات ورته لیوالتیا هم لري. نو داسې کوم وایو کچا دومره څوک دومره مالی امکانات هم نه لري، مګر بیا هم د یو سه ام بی و خپل انټرنیټ اچوي او هغه استفاده کوي او سوشل میډیا ته زیات لاسرسی لري. د محدودیتونو په اړه خو اوس خو هغه څه چې موږ تاسو په پویګو او د باندې ډیر باسم شوې دي، همه کومره چې یو محدودیتونو باندې کار کوي د هغه پرخلاف یو څومره ټکنالوژي چې پرمختګ کوي د کوم محدودیتونو رامنځته کوي د هغه حل لپاره هم ځنه سافټویرونه رامنځته کوي چې هغه نه استفاده کوي او دغه محدودیت هم هیڅ ځای کې د څه تاثیر نه کړي او منل شویم نه دي، او کولای شي ځنه چې د هغه هغه ځنه دغه استفاده وکړي ټکنالوژي نه چې دغه محدودیت با وجود وکولی شي چې خپل ځان نړۍ سره وصل کی او هر څه چې وګوري هر څه چې دغه سوشل میډیا کې راځي او دغه خواله رسنه کې راځي هغه ته لاسرسي ولري او هغه نه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان. آصفی صاحب ستاسو په نظر د ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې خصوصا څومره خلک باور لري؟ یو اصطلاح د ځینو خلکو په منځ کې وای دا خبر حقیقي ده او کاسي فیسبوکي خبر دی. دا اصطلاح یا دا عبارت تاسو په اساس شاید نه رواج شوی، څومره اعتماد بیا هم شته په ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې؟
څاروان صاحب، زه دا په دریو برخو باندې ویشم. لومړی برخه هغه رسنۍ چې په تیرو شلو کلونو کې هم ملی او هم نړیوالې رسنۍ لکه بی بی سی، لکه راډیو ازادي، لکه دوچې ویلې، لکه سره امریکا او امریکا هغه او داسې نورې رسنۍ او همدارنګه داسې نورې ملی رسنۍ لکه تولو آریانا او داسې نورې رسنۍ په افغانستان دننه، دوی چې په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر او انستګرام فعال دي، د دوی خبرونو باندې اعتماد او باور تر اوسه پورې شتون لري، ځکه دوی پایست یو اورګان، دوی پایست یو لوی ملي او نړیوال معتبر رسنۍ مخکې هم خبرونه خپاره کړي دي او پاغي باندې یو لوی فیصدي باندې ځکه چې باید او کم چې اعتماد او باور شتون لري. دویمه کټګوري او دویمه برخه هغه مشهوره او نامتو خبريالان دي چې مخکې پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې کار کړی او نن په فیسبوکونو، ټویټر او مثلا په انستګرام باندې فعال دي او معلومات او خبرونه خپروي. د دوی هم تر یو بریده پورې هغه څه چې خپروي خلک په باور لري، ځکه دوی هغه اعتماد او باور چې مخکې په غرسنې کې چې کار کړی دي ترلاسه کړی دي، تر اوسه پورې پیسې او امانت ساتلی دي او یو لوی فیصدي خلک په هغه باور کوي، ځکه وی فلاني خان دغه خبر په فیسبوک خپور کړی دی یا احمد یا محمود. دریمه کټګوري خلک، دریمه برخه هغه کسان دي چې هغه عام کسان دي، لکه چې ما مخکې یادونه وکړه نن هر څوک خپل جو کې یو موبایل لري، انټرنیټ لري، فیسبوک کاروي، انستګرام کاروي، ټویټر کاروي، یو څه چې ویني دغه څخه ویډیو اخلي، هغه ثبتوي یا انځور اخلي بیا فیسبوک کې نشروي. دغه دریمه برخه کې، دغه دریمه کټګوري وګړي چې وته سټیزن شپ ژورنالیزم وایي، دا د عامو خلکو، د زیاتو خلکو لپاره زیات باور وړ نه دي. همدغه دریمه برخه خلکو کسان ته وایي چې دا خبر باندې باور مکه، دا یو فیسبوکي خبر دی، تاسو ورشي مثلا رادیو ازادي ته د فیسبوک پاڼه وګورئ، تاسو ورشي مثلا د امریکا غاک د فیسبوک پاڼه وګورئ، یا الجزیره، یا سی ان ان، یا مثلا تولو نیوز، یا آریانا نیوز. نو بیا دغه ته لکه ستوند شتون لري، ځکه څو چې خپل اعتماد او باور د خلکو ترلاسه کوي دا وخت نیسي. ته باید هڅه دا وکړي چې پایست یو سټیزن ژورنالیست چې کارم کوي او انځور اخلي او ویډیو خپروي او د سترګو لیدلای حال د بیانوي، هغه کې باید قومي او مذهبي او سمتي او شخصي مسائل شتون ونه لري، او به طرفي سرعت او دقت باید رعایت شي وي. نو د وخت په تیرېدو سره دغه اعتماد او باور هم کېدای شي ترلاسه شي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. محترمې بارکزه، لدی سره سره ځینې خلک، شاید هم ډیر خلک په ټولنیزو شبکو کې چې څه خبريږي په هغه باور کوي، کله نا کلم داسې کسانو نه هغه لیدلی دي، خبرې مو اوریدلې دي چې د یو داسې چا په قول به درته وایي چې هغه اصلا د باور وړ نه وي، چې وایي هغه داسې لیکلي دي بنان دا خبره حقیقت لري. خو څه فکر کوئ چې همدغه ډول غلطو خبرونو څومره په رسنیو باندې منفي اثر کړی دی؟ کله نا کله چې دی یو دا ډول رسنۍ یا یو داسې شخص خبر غلط ثابت شي، فکر نه کوئ چې په ټولو باندې د خلکو شک زیاتیږي؟
دا خو ښکاره خبره ده کله چې یو معتبر رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې کم خبر چې کړه او دقیق نو سی خبر کې هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړي. خو کله چې یو رسنۍ د اعتبار وړ رسنۍ اوسي، هغه هیڅ کله داس خبر نه خپروي چې هغه کړه یا دقیق نو سی. مګر ځینې وخت کوم وګورو مثلا د ازادي رادیو په باندې یا د بی بی سی په نوم باندې زیاتره فیسبوک پیچونه جوړ شوي دي چې خلک نشي کولای توپیر کوي یو اصلی دی او یا کم یو هم جعلی دی. نو ځکه ځینې وخت دا مشکل منځته راځي چې هغه اکاونټ چې مثلا د ازادي راډیو اصلي پیج ونوسي او د هغه څخه ځینې غلط معلومات یا غلط خبر خپروي، او هغه د دې سبب کېږي خبر داسې دی کله چې خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې کله چې یو نفر هغه خبر ولستر هغه خبر ډیر زر خپري خبره د خلکو ترمنځ ډیر زر خپریږي، خصوصا په خواله رسنیو کې یا ټولنیزو رسنیو کې. هغه او متاسفانه زمونږ په ټولنه کې خلک ډیر زر باور کوي، دا نه ګوري، د تفکر نه کوي چې همدغه کومه فیسبوک پیج چې ما د رسنیو لیدلی ده آیا اصلي دی یا هم جعلي دی. زیاتره خلک شته دي چې په جعلي فیسبوک پیجونو باندې باور کوي او کوم نادرست او یا غلط معلومات چې هلته خپور شوی هغه باندې باور کوي چې دا د رسنۍ په برخه کې زیات منفي اغیزې کولای شي ولري دا جعلي فیسبوک پیجونه او یا هم اکاونټونه، او دا زیاتر منفي پایلې هم په ټولنه کې رامنځته کړي دي. پرته له رسنیو څخه که موږ وګورو همدا جعلي اکاونټونه د خلکو په ژوند باندې څومره منفي تاثیرونه درلودلي، حتی خلک وژل شوي دي په همدا باندې، ځکه چې د جعلي اکاونټونو څخه ډېر غلط معلومات دی او چا کورنۍ ته ورکول شوی یا په ټولنه کې نشر شوی یا قومي مذهبي او یا نورو مسایلو ته به احترامی شوی ده او یو نفاق په ټولنه کې منځ ته راوړی. طبعا هغه څه چې ما وویل کله چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې سهولتونه خلکو ته منځ ته راوړي څومره چې مثبت اغیزې لري، تر بل خوا منفي اغیزې هم لري. خو تر ټولو ښه به دا وي چې کله ټکنالوژي یا نوی شی په ټولنه کې منځ ته راځي باید د هغې ټکنالوژي څخه د استفادې یا د ګټه اخیستلو فرهنګ هم باید خلکو ته وښودل شي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. شغله مجددی اوس خو ای آی یا مصنوعي ذهانت هم رامنځته شوی دی چې هم ژغ جوړوي هم څیرې بدلوي جوړوي جالی هم جوړولی شي. څه فکر کوئ چې دا به د رسنیو اعتبار خراب نه کړي نور هم؟
اما قصه چه دغه مسائل و تا اعتبار پا برخه که یو سه تبصره وشو، نو اگه بیا اوس خلق دی بانده پویگی چه یا فیک خبر یا فیک.
بله، اصلی سوالم دا اوز ما تشتاسی ورت اشاره وکنه چه خلق چمره پویشی؟ فکر کوی چه دیر خلق پدی پویشی او که دیر کم خلق دی چه متوجه دی؟
اگه برخ خلق چه ضرورت پدی لری چه باید دسی مسائل ورته تراو لري او اغوی باید اغیز لري اغوی بنده، نو اغوی دغه مسائل دا تفکیک کولی شي. همه قصه چه اصفی سب دیر پا دغه بنده اغا دره کتگوری و بنده چه دغه خبرون ویشل یا اغل بارکسای اغا معلومات چوار کرد، نو اوس اول وختو کې خو ستونزا وا او د سم نه دي چې اوس هغه کلی او باندې کې موږ د صدقه او کوچا غویم دغه مسایل باندې پویږي. خو مګر ما لکه چې مخ کې وایل هغه برخه کې چې تصمیم نیوم کې دی هغه برخه چې هغه خبر او هغه معلومات ورته ډیر اړین او ضرور دی او هغه ټولنه باندې تاثیر کوي، هغه خلکو هغه موثر خلکو چې دغه مسائل تعقیبوي هغوی بیا یو څه دغه معلومات او درک پیدا کړی دی چې څنګه هغه واقعي خبر یا غیر واقعي باوجود دی چې داسې فیک اکاونټونه شته دی څنګه چې ویل شو فیک معلومات او هر برخه کې غیر واقعی معلومات اخباریږي. خو مگر دا د دې ورتیا یو څه پیدا شوه ده، حتی که زه وایم چې په کلیو بندو کې دغه درک او دغه په دغه سو کلن چې دا ټول رسنیو او سوشل میډیا کې لاسرسی لري او زموږ خلک هم ټول د یو سیاسي پو هم پیدا کړی دی، نو دغه مسایل باندې تر یو حد پورې دغه کې دی کې د شک نشته چې اغیز لري، دا یو څه اغیز لري مګر تر یو حد پورې د کنټرول وړ هم دی او خلک توپیر هم کولی شي.
ډیره مننه او کڅوک لا پوم نیوینو و میشته چې په تدریج پوه شي. اوس به ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب تاسو او تاسو درو سره واړو میلمنو ته نبی الله زابلای دا وخلې غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای سي.
مننه کوم سروان صاحب ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړی ده چې خاله رسنی سره همداشان فیسبوک ټویټر همداش ټول رسنی سره ځوانان واقعا دی وخت چې ډیر زیات مصرف دي هغه هم ځینې به واقعا ډیرای به شو استفاده ورنکي. زه فکر کوم که موږ تاسو لږ څه غور وکړو لږ څه توجه وکړو لږ څه خپل وخت هم ارزښ ورکو له خاله رسنی سره موږ ډیر ښه ملګری پیدا کوو ډیر ښه لوستونکي بي او ډیر ښه لیدونکي بي او ډیر ښه هرڅه لاست دینه راوړو. خیر خو ځینې کسان داسې هم وایي چې خاله رسنۍ ځوانان بیکاره کړی دي او منفي څه لاست دینه راوړي. نو په ټوله کې مې لمنونو نه هم دوی پښتنې دي. اول مشر مېلمه مجددي صاحب نه مې پښتنه هم داده کله چې مثلا کدان درته وشم که هر څوک په ټوله کې که یو مثلا هر څوک د ټولنیز رسنۍ کاروي په هغه ټولنیز رسنۍ کې ډیر ملګري پیدا کوي آیا دغه ملګري څومره رښتینی سي مرته ځان مری پکې وی هغه مری رښتینی دي کنه؟ او دوه مې پښتنه مې یل خورنه یل سپی صاحب نه ده هغه دا چې خپل رسنۍ یو آیا کومه یو داسې رسنۍ پاتې شوی ده مثلا دغه ټیک ټاک کې د دانورو رسنۍ تر یو حده رنګ نه ده ور تناڅ خراب کړی په یعنی ټیک ټاک تناڅ منفي شان نه پکې پیدا کیږي ټیک ټاک نور ته رسنۍ ته پکې تو ټیک ټاک څومره منفي تبلیغات کوي. مننه.
طيب مننه کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم لرو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
مننه ستړی مسه جناب تکل صاحب سراغلاستا او ټول مېلمنو ته مخاطب
سلام مهرباني کوي.
زه افغانیارم د هلمند د چې شایسته موضوع متاکل ده دغه ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا زموږ ځوانان تر مثبت استفادې منفي استفاده ډېره ځینې کوي بلخصوص موږ د افغانستان ځوانان د شیمه که موږ وګورو دلته اوس بیخي زیات خلک کاروي لکه څنګه چې مخکنی اوریدونکو ویل چې یو څوک پر فیسبوک ټویټر واتساپ یا دا شان نورو کې ملګری لري دغه ملګرتیا هم تر ډېره بریده لباسي وي ځان هغه متقابل طرف ته یو دا شان شاه او هغه ورشي هغه د ځان رنګ ورته بل ډول ورشي خو البته په عمل کې هغه څه نه وي او بل زموږ ځوانان د دې پر ځای چې خپل مطالعه وکړي کتاب ترلاسه کړي او خپل درسونه د شانت متوجه وسی په ډیر زیاته پیمانه د شانت وس مخه کړی چې دا ټولنیز رسنۍ دي هغه کې مثبت څه نه کاروي چې هغه د پښې ترلاسه کړي چې د درسو مطابق یا د په ژوند کې یو څه مهم پرمختګ راوستلی شي دا غته پر ځای دی اباس کاروي هغه دا شان څه چې به ودا څه وی ګټه نه لري او نه هم د ولست نام د ټولین لپاره کوم څه نو دا شان منتخ ارخه تر دغه اړه ډیر بولم خو البته مېلمنو دا یو پښتنه چې دی اوریدونکو ته وضاحت ورکړي موږ اوریدونکو څنګه کولای شي په کومه برخه کې کولای شي چې دا مثبت وکاروي په دغه اړوند کې څه
دا ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکو هم منتظر دی بیا به ورشو ملمنو ته که څه اوریدونکو ډیر زیات ټوله ته خو نوبت نشو ورکولای لږ وروسته به نور ته نوبت ورکو مهرباني کوي.
ډیر زیات مننه ښاغلی سروان صاحب محترم تاسو هم درنګ ملمنو ته دا ډیر ټوله اوریدونکو ته سلامونه اختر محمد قادین دی نن
تاسو مهرباني کوي خادم صاحب یو څه ژر
ډیر مننه پرلنه ټکی به تاسو نو زړه سره فکر کوم البته نن خبرې به وکم زموږ واکان چې دغه د اکثر اثر کې وسه ډیر خلک په ټولنیز رسنۍ باندې اخته دي خو ځینې خلک د مېلمنو څخه دا پوښتنه لري ځینې خلک د خدمت په توګه په ټولنیز رسنۍ کې کار کوي یا نشرات کوي یا م خپل ځغ به خدمت په دور باندې وګچتبي او ځینې دا داسې وي چې د خپل شهرت په اړه باندې نو په ډاډ باندې د مېلمنو څخه پوښتنه ده چې هغه هغه کسان چې د شهرت په اړه باندې پرسنل کې کار کوي یا خپل نظرونه څرګندوي یوازې د خپل د نامه د په اړه باندې خپل ځخ پر دلو باندې دی وته څه پیغام لري.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان وس په ورشو ملمنو ته آصفی صاحب لمړی تاسو ډیرو شکایت درلو چې افغانان له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو شی استفاده نه کوي منفی استفاده کوي دا خبره ترڅه ده پوری سم ده
متاسفانه څاروان صاحب دا خبره تر یو ډیره بریده پورې رښتیا ده او سم ده ستونزه په خپل دغه ټولنیزو رسنیو کې شتون لري څنګه زمونږ ګورور د غزنی څخه په ټیک ټاک باندې یو نظر درلود ټیک ټاک داسې یو پلیټ فارم دی چې هغه ډیر یو ښه پلیټ فارم دی اما تاسو په دې کې دی چې مونږ دغه پلیټ فارم د قومي مذهبي سمتي او نژادي او نورو بدو او منفي برخو کې دا استعمالو تاسو یو سر کې تروان صاحب دغه ټیک ټاک ورته کې چې مونږ افغانان د شپېتونه د او یافسد نزيات په څو باندې بوختي او کوم کارونه کوي چې دا د تاسف ځای دی همداسې فیسبوک تر واخلات ټویټر کې خدا مسایل نشته ټویټر نسې یو خبري معلوماتي او سیاسي پلیټ فارم دی انستګرام هم یو تفریحي او اجتماعي پلیټ فارم دی فیسبوک هم همداسې اما زیاتره منفی ګټه چې نن سبا پورته کیږي ترې هغه ټیک ټاک دی چې متاسفانه قومي مذهبي او سمتي مسایلو ته لاره واره کیږي او دو مسایل ته لمن وهل کیږي او یو تیر زیات کسان چې په ټیک ټاک کې نن مصروف دي هغه مثلا د غوی لوړ زده کړې د غوی پوهاوی د غوی کاری تجربه او د غوی هغه د پوهې کچې ډیره ټیټه ده متاسفانه اما چې تاسو وګورئ په ټویټر کې یو تیر زیات کسان دي په هغې کچه لوړه ده همداسې په فیسبوک کې عام کسان زیات تاسو وینئ چې ټول کسان په فیسبوک کې اخته دي ټولنیزې رسنۍ یو لوی او مثبت پلیټ فارم دی چې مونږ کولی شو ترې معلومات ترلاسه کړو د خپلې پوهاوي په کچه کې رغنده رول لوبولی شي حتی تاسو کولی شئ نن د فیسبوک څخه د یوټیوب څخه د انسټاګرام څخه پیسې ترلاسه کړئ که چېرې تاسو یوه کمره یو مایک او هغه عادي اسانتیاوې ولرئ په هر ځای کې چې اوسېږئ او خپله تولید وکړئ
لیکن یو شمیر داسې هم شته چې وایي دا تاسې د ټیک ټاک خبره وکړه چې قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهي وایي کله چې دا ډول خبرې کوي نو ډېر خلک یې ګوري بنان پیسې ګټي اما که دی علمي خبرې وکړي د کار خبرې وکړي چې د خلکو په درد خوري په هغه باندې بیا ډېر خلک نشي راټولولی ډېر خلک لیدونکي نه وي لیدونکو من هغه شان ګوري چې ډېر جنجال پکې مناقشه وي پکې هغه ډېر شی ګوري نو په یو شکل سره دغه خلک په خپل د دې بایس کیږي چې امدا ډول خلک تشویق کړي چې لا قومي او مذهبي او نور ناسمو مسایلو ته لمن ووهي
متاسفانه زه کاملا موافق یم زه شخصا سروان صاحب دا کار زه خپل کوم زه خپل یوټیوب چینل لرم فیسبوک کې فعال یم پنځه لس کاله کې انستګرام کې او همداسې ټویټر کې هغه خبرونه چې زه جوړوم هغه معمولا علمي دي یا اقتصادي دي یا تولیدي دي یا د فکر او د یو مفکورې تولیدي اړخ لري یا پروانشناسي موضوعات باندې دي یا مثلا په بیلابیلو ټولنیزو موضوعات باندې دي چې څنګه کولای شو د خپل خلکو په هوی ورکو ولی متاسفانه هغه 200 یا 300 یا 500 کسان ګوري او چې تاسو ټیک ټاک ته ورشي یا فیسبوک ته چې یو څوک په هیڅ هم نه پوهیږي او د خبرونې موضوع هیڅ هم نه ده هیڅ ارزښت هم نه لري بس دوه درې نفر ناست یو بل ته کنځلې کوي دی یو بل قومونو ته دی یو بل مذهب ته دی یو بل دین ته هغه ته شل زره دیر زره پنځو زره کسان لایف تنه هغه خبرونې ګوري او دا شل زره دیر زره کسان څوک دی خدای اکثر افغانان دي نو افغانان متاسفانه د زبای دوه ایم او اعتراف کوم چې منفي شان زیات خو کوي ځکه زمونږ غلوې فیصدی وګړي به سواد دي او یو څه منفی چوي او یو څه چې مثلا د قانون د اخلاق نه وتلي مسایل وي هغه زیات خوخوي هغه هغه خبرونه ګوري ګرام خلک دي ګناه په خپل خلکو کې ده چې سم شای علمي شای او ګټور شای دوی نه ګوري نه اوري او بیا ځي د سو شایانو ته چې هغه هیڅ ارزښت نه لري او متاسفانه څاروان صاحب د ورځې په تیرې دو سره دغه فرهنګ ترویجیږي دود کیږي په ټول افغانانو کې اوس که هر څوک یو څوک هڅه وکړي چې وایي علمي خبرونه جوړه کړي سل دونکي یا 200 یا 300 نفر ګوري او یو څوک چې منفي خبرونه جوړه کړي په یو عادي موضوع باندې چې هیڅ ارزښت هم نه لري خبري ارزښت هم نه لري ولی هغه لزره یا شل زره یا دیر زره کسان ګوري نو دا نورم چې بیا د فقر څخه یا د بد اقتصادي وضعیت څخه دوی مثلا لاسو ګریوان دي دوی ځي همداسې خبرونه جوړوي ځکه د بازار اړتیا دا هم دا ده چې دا خلک ګوري موږ چې څه جوړو څه تولیدو خو خلکو ته تولیدو نو ګرام خپل خلک دي چې خلکو کې باید بدلون راشي او مثبت او علمی خبرونه وکړي او وایي.
بله ډیره زیاته مننه کورودن مجددی صاحب. یو اوریدون کې موږ ول چې ټولنیزو شبکو خلک له مطالعه استلی دي په خو به کتاب لوس وس ټول ورس موبایل ته ګوري او کله دی یو پوسټ وګوره کله دی بل پوسټ وګوره څومره ور سره موافق یاست؟
بله پخته با او بخیر ساروان سبزه دسته اول آواز استاسو راتران آقای مخاطب زیم دی که شک نشته یو استونزه چه پدغه برخه که رامنسته شویده زموک به چاپی خپراوانو اغا ارزخت لاس آور کرده او مطالعه هم ده کتاب مطالعه هم لاس آور کرده کسی هم دلتم یو سه معلومات سوک معلوماتو تا لسرسه لری او مطالعه لری مگر اغا دسه دقیق و مطمئن نوی لکه چه کتاب ده یا چاپی اخپراوانه ده دا یو بد اغیز کرده او دا ده خصوصا دنن افغانستان که ده اندیخنه ورده حسو که زه چه گورم حتی موک پخپول دومره لیوالتیا نلرو چه ده چاپی رسانه تلار شو یا هم کتاب مطالعه کو که چره یو معلومات وارده چه پیدا کو ده پرزه چه کتاب پلورنزه تلار شو او اغزاینه یو کتاب واخلو زو گوگل که سرچ کهو او دا با مهم دا دقیقه نده چه دا آیا دا یو رختن معلومات ده که یو سه دقیقه ده نو دا یو بد اغیزه کرده او دیده پاره ضرور ده چه دقیقه برخه که زن کمپاینون پلا روا چول شی زن گامون او چد شی چه موک دا د کې شک نشته چې موک دا درول نه شو دا ټکنالوژي ورستر بولا پرمخ زی امدا چې فیسبوک او ټویټر او انستګرام او دا نور یوټوب او ټیک ټاک ورستر بولا د سافټویر نه بزیاتی کی ټکنالوژي به پرمختګ کوي خو مګر موک ته لازم دی چې موک هغه خپل اصلی موضوعات او تا چې د مطالعه فرهنګ دی د کتاب ویلو فرهنګ دی د چاپی هغه خبرونه فرهنګ دی هغه خپل پرواد کارو بعد ساتلو.
بله ډیره زیاته مننه مجددی صاحب. محترم بارګزی تاسو په نظر ټولنیزو شبکو د حکومتونو له انحصار د رسنیو په استلو کې څومره رول لوبولی دی؟ یو وخت داسې و چې هر څه چې به د حکومت په خوښه و هغه به خپرېدل، څه چې به نه و خوښه هغه به نه خپرېدل. اوس هم دغه هڅه روانه ده په افغانستان کې چې هغه څه چې واکمنان غواړي هغه باید خپاره شي، لیکن ټولنیزو شبکو دغه مسله څومره تغییر کړې ده؟
دقیقا انده خو من ټول شاهد یو چې ټولنیز رسنۍ یو د محدودیت کاملا لمنځه وړی دی او د چ په خوا ځینې رسنۍ یو حق نه درلود چې د حکومت پر خلاف ځینې خبرونه یا پروګرامونه چمتو کړي او خوري کړي او پرته له هغې ځینې خبرونه به و چې اجازه به سانسورېدل او اجازه به یې د خپرېدو اجازه به یې نه درلودله. خو خوله رسنۍ به هغه خپوره او خلکو به خپره او کله چې خلک د یو موضوع څخه خبرېدل هغه په یوه خواله رسنۍ یا ټولنیزو رسنۍ کې خبرول کړه. مګر تر ډیر حدا پورې دا محدودیتونه زمالو نظر بیا هم لمنځه نه دي تللي. زه به د شخصي تجربې نه وایم که د جمهوریت دورې کې مونږ ګورو کله چې په افغانستان کې کله یو ځانمرګ بریچ کېده یا یو انفجار کېده په سوشل میډیا کې که د بی بی سي و که د ازادي یا نورو رسنیو پرته له بین المللي رسنیو څخه که مونږ هماغه محلي رسنۍ تلو نیوز آریانا و بل چینلونو ټولنیزو رسنۍ ته که مونږ سره وخت د هغه خبر په اړه به ټول جزئیات په ټولنیز رسنۍ کې خبرېده. مګر هم اوس زه متوجه شوم کله چې په افغانستان کې ځانمرګ برید کیږي، کله چې یو انفجار کیږي، زه نشم کولای چې هغه په د ټولو نیوز یا د آریانا یا د کمبل رسنۍ په فیسبوک پیج یا ټویټر یا چیرته پیدا کوم. صرف شاید که ډېر وویل شي، همدومره ویل کیږي چې نن په کابل کې په دغه سیمه کې برید وشي، دا چې څومره کسان ووژل شول، څوک ووژل شول، هغه معلومات موږ نشو کولای ترلاسه کړو. او دا دا خبرونه زیاتر موږ د هغه کسان نه اورو چې په رسنیو کې کار نه کوي، یو عادي شخص یې هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله او د شاهد مې یو چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د طالبانو کوم ناروا کار کړی یا په چا ظلم کړی، د هغه ویډیو یا هغه خبر په ټولنیزو رسنیو کې هغه شخص خپروي. اوس هم ځینې زمونږ رسنۍ د دې محدودیتونو سره په مخ دي، سره له دې چې انټرنیټ او دا ټولنیزو رسنۍ دا محدودیتونه تر ډیره د منځه وړي، خو بیا هم له بده مرغه کنټرولیږي او یا هم اجازه نه لري حتی چې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرونه خپور کړي. مګر اوس یو خوالی دا دی چې هر انسان یو کله چې یو سمارټ فون لري، هغه کولی شي چې همغه خبر په خپل فیسبوک پیج کې یا هم په انسټاګرام یا ټویټر کې خپور کړي. د هغه له طریقه کولی شي چې نړۍ خبره کړي چې په افغانستان کې څه جریان لري. خو محدودیتونه بیا هم شتون لري، تا عام خلکو ته خطر وجود لري. شاید د هغې داره هم خلکو نشي کولای چې هغه کوم دقیق معلومات او کوم دقیق څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه په خپل ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره شریک کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده او لطفا لنډې خبرې وکړئ.
یا د کرکټ خبرونه ډېر بحث ته ډېر باندې علمي بحثونه ته کم پام کیږي، یا پر ټول موږ ځینې شایعات هم د ټولنیزو رسنیو د لارې خبريږي. نه هدف مې ترې په ټولنه کې د فکري لحاظ ډېر رسیدلې نه وي چې د ټولنیزو رسنیو د مثبت ټکو ترمز من کې هم ډېر
بله
ځان سره ولري. او یو پوښتنه به مېلمنو دا ولرم، نه پوهېږم چې څومره غیر مربوط ده یا نه ده، که تخنیک باش کی څوک شته. انا په افغانستان کې د ځینې مخدومي باندې څه څه ده د تشنه د سپرونه لري چې مثلا پر ځینې هوادنه کې په ټیکټاک باندې باندې دې یا پر ځینې آنلاین ګیمونو باندې دې ولې د ځینې پروګرامونو د لارې کولې شو موږ غوښتي ته داخې شو. فکر کوي دا خبره به سمې چې په افغانستان کې په کلي ډول باندې یا په زیاته فیصدې باندې فیسبوک باندې محدودیت ولګي، نه ممکنه ده. مننه سره.
بله، ډېر زیاته مننه. کور ودان یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو. مهرباني
تاسو د آزادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي.
سلامات اوسئ. مهرباني. مهرباني او څژر خبري وکي. متاسفانه لکه چې تاسو خبري نه کوي. بل یو ته باور شو، بل اوریدونکو هم شته، تاسو ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني اجو صاحب توخی.
سروان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته او میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم رسنۍ یو مهم شی ده. موږ خو ته خبرې شي د ازادي رادیو سره د دې وکړو رئیس رابطه ده. موس سپینځري یو د پښتو کو انټرنیټ او انستګرام او د شان سره علاقه لرو. نو یوازې د ازادي رادیو او بي بي سي او اشنا رادیو تهران رادیو له دغه ځخه کار اخو، دغه مستوښتي هم ډیر ګټه کړې ده. موږ له دې ځخه املاز د کړې ده، زبین د کړې ده، مطلب خبرونه دین لاس ته کوو. خاصتا د ازادي رادیو ډیر چټکه رادیو ده، ډیر زر موږ د پاره د ټولې نړۍ خاصتا د افغانستان خبرونه نشرې. خسروان صاحب، کله کله ستاسو داسې میلمانه یي چې هغه د عمارت پر ضد دي ستوخې خبرې کوي لکه په تېره خپرونه کې نجیب آزاد صاحب زموږ
سید اوس آزاد صاحب نشته تاسې اوس په دې برخه کې خبرې مه کوئ د ټولنیزو رسنیو په اړه خبرې وکړئ که آزاد صاحب وایي نو هغه به ځواب درکړی اوس نشته نو
خیر یوه پوښتنه لرم هغه وغو ته مشرکین وویل له محترم مجدید صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې تر کومه حده پورې مطبوعاتو ته ازادي شته او یو چاپي خپرونې چې هغه په قلم یا په کمپیوټر باندې نشریږي دا څونه په کابل یا په نورو ولایاتو کې څونه وجود لري او یا نه لري؟ مننه
سید، ډېر زیاته مننه کوروان. خیر اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی مجددی صاحب تاسو ځواب ورکړئ توخی ته، بیا به نورو ته ورشو، نورو پښتنو ته به نور میلمانه ځواب وای. دې ته په پام چې مجددی صاحب په افغانستان کې دی، موږ چې کله ځینو اوریدونکو سره خبرې کوو غواړو یو موضوع په باره کې نظر وپوښتو، کله وای چې خبرې کوم، کله وای چې ولا ما ته خطر پیښ نشي نو لما زه به نوم نه خیم یا به خبرې نه کوم، یو بل چاته ووایست، نو دغه خبرې هم اوریدونکي دې په پام کې لري. مجددی صاحب مهرباني.
مننه د توخی صاحب په ځواب. زه به هماغه د آغلی بارکزی پر خبره باندې زه غواړم چې تبصره کوم، د دوی ځواب هم شي. همغسې چې دوی وویل چې پخوا یو د چاودنه چې کېدل ټول رسنۍ ورته خبریالان لیږل او ډېر ورته په دغه باندې په ډېر یو شوق باندې ورته خبر جوړول، خو اوس هغسې په دغه برخه کې هغسې نشته. او زما په فکر هماغومره چې یو خبر خپرېږي چې دلته یو چاودنه شوې ده، او فکر کوم همدومره به کافي وي تر څو چې موږ وایو چې دلته څومره ژوبل څومره وژل شوی دی، او د هغوی عکسونه خپره کړو، ویډیوګانې خپره کړو، د ژوبلو ویډیوګانې خپره کړو. دا شیونه موږ تقریبا سلویخ کاله لیدلی دی. نور نو زه فکر کوم چې هغوی چې بهر کې دی دغه شی دغه نه دی ډېر لیوالتیا نه لري، او موږ درنه افغانستان کې هم دغه شی لیوالتیا نه لرو چې لاسره یې د هغه موضوع په اړه ډېر موږ ته معلومات ورکړي. او سوشل میډیا خو همغسې چې بارکزی خورې وویل چې ورته یو څه دغه کوي په ټوله کې د بیان د ازادۍ او د خبرې د رسنیو د ازادۍ په اړه که زه د صدقه وکړم څه نه، خو همغسې چې ساروان صاحب وویل داسې فکر کوي چې څوک چې افغانستان کې د هغه رښتینې خبرې کولی نه شي. خو موږ کله چې د ځینې اجتماعي موضوعاتو د سیاسي بحثونو او دا توده موضوع د خزینه د ښځو ستونزه ده چې د تحصیل موضوع موږ چې ګورو ټوله ورځ طلوع نیوز، آریانا نیوز، یک تلویزیون، شمشاد، ژوندون، دا ټول په دغه موضوع او رادیوګانې هم
مجددی صاحب ستاسو تر دې خبرې پورې دا ستاسو خبره درسته ده چې کله موږ دغه سی بحثونه وینو په داخلي رسنیو کې، لیکن یو شمېر ژورنالیستان چې موږ ورسره خبرې کوو هغه وایي چې د طالبانو د حکومت اصلي ستونزه دا ده چې قوانین نه لري، یو هیواد چې اساسي قانون نه لري نور قوانین نه لري. هلته مشکل په دې ځای کې ده چې مثلا یو خبریال په خوست کې په دې باندې نیول کیږي چې ولې دې له ښځینه اوریدونکو سره خبرې کړې دي، یا یو بل په دې نیول کیږي چې ولې دې موسیقي خپره کړې ده. لیکن په یو بل ولایت کې مثلا تاسو د کابل یادوي، هلته بیا دا مشکل نشته. یعنی د هر ځای د چارواکو سلیقه او نظر بیل دی، نو اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې اوس قانون څه شی دی، څه وکم څه ونه کم.
ساروان صاحب که څه هم نوی قانون نشته، وار وار په دې ټینګار شوی دی چې پخوانی قانون هغه د تطبیق وړ ده، خو مګر په دغه برخه کې دی کې کابل کې هم څوک موسیقي نشي چلولی او پد اجتماعي او تفریحي برنامه کې خزه نشي کولای چې نارینه او خزه سره تماس ونیسي. دا هغه چې په خوست کې دی، په کابل کې هم دی، ځینې طرز العملونه په دغه برخه کې شته دي او رسنیو تم ورکل شوی دی او خاص خاص ټولو سره خبرم شوی دی د کې کابل قندار خوست او ننګرهار او مزار دا تو اس توپیر نه لري کومه موسیقي په کابل کې هم نشر شي ور سره ما غسه چلن کیږي لکه چې په خوست کې وشه کب دا په مزار کې هم وشي که په هر ځای کې وشي نو دا مگر په نورو مسایلو کې دا ما بیا هم ضرور نه ده چې زه تکرار وکم خو په نورو مسایلو کې موږ تاسو په دغه سوشل میډیا کې ګورو کچیر دغه تلویزیون افغانستان تلویزیون که په کوم ځای کې لیدل کیږي نه خو ټول ځای کې لیدل کیږي خو په سوشل میډیا کې توده بحثونه موږ تاسو ګورو چې په هر موضوع باندې بحث کیږي یوازې زه بیا هم د آغلی بارکزای په موضوع باندې زه باور لرم هغه څه چې هغه ویل ته ډېر ویډیوګانې نه خپرېږي د چودر هم فضل خدای زیات نه دی کیدای شي په میاشت کې یا دوه میاشتو کې یو څه دغه وشي خو هغه هم زه په خپله که څوک را باندې هر تور هم لګوي که هر څه وایي د هغو د لیدلو لیوالتیا نه لرم او بیخي دا ګیره مې په همدغه مسایلو باندې سپین شو نور د خپل د هیوادوال د وژلو که د هر ځای کې وي که د هر ژبې وي که د قوم وي که د هر ساحې وي د هغوی د وژلو ویډیو توان هم نور نه لرم او نه غواړم د هغوی د تاوتریخوالی دس نور دغه پاتې نه دی موږ باید ټول په دې برخه کې کار وکړو ستونزه حل شي دغه څه اجتماعي ستونزه ده که د تحصیلي ستونزه ده دا هیواد جوړ شي نور نو بس ده دغه
ډیره مننه مجددي صاحب آصفی صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څخه ګټه وټم کېدای شي شاید یو شمېر اوریدونکي له دې موضوع خبر نه وي ټیک ټاک کاروي خو هسې پاسې کاروي وخت ضایع کوي او دا ډول ګټو ته پام نه دی او نورو ته بلکې ګټه رسوي چې د نورو ویډیوګانې ګوري د نور پروګرامونه ګوري که په دې اړه مې یو څه معلومات ورکړئ چې څنګه کولای شي چې دوی یو ښه ویډیو جوړ کړي یو ښه پروګرام جوړ کړي او ډېر خلک یې وګوري او د ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه څاروان صاحب څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه او زه په دې باندې ډاډه هم یم چې شاید تر ډیره بریده پورې زمونږ یو تعداد هیوادوال په دې باندې خبر وي مخکې فیسبوک مثلا کله چې ما په 2008 میلادي کال کې فیسبوک جوړ کړ او تر ننه پورې زه کاروم هغه وخت د پیسو مثلا مطرح نه و په فیسبوک کې دا وروستي درې څلونو کلونو کې زه متوجه شوم چې فیسبوک په اکثرو هیوادونو کې چې خپل هغه کسان چې په فیسبوک کې اکاونټ لري دوی کولی شي داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې هغه لیدونکي ولري په بهرنیو هیوادونو کې د سیمې په هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې په امریکې کې په کاناډا کې په استرالیا کې مثلا زه یو بیلګه څاروان صاحب تاسو درکوم که څوک چیرې په افغانستان کې اوسیږي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې اوسیږي ځینې فرهنګونه ځینې دودونه مونږ لرو ځینې ښایسته ځایونه مونږ لرو ځینې تاریخي ځایونه مونږ لرو چې هغه تر اوسه پورې هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي لیوالتیا د دې لري چې وی ګوري د افغانان څخه د دودونو په اکله د رواجونو په اکله د بیلابیلو فرهنګونو په اکله په بیلابیلو سیمو کې واوري او ویډیوګانې پرې جوړې شي لکه مثلا بامیان قندهار وردګ پنجشیر سمنګان کندوز بلخ او داسې نورو ځایونو کې ډېر ښکلي منظرې دي ډېر ښکلي دودونه رسم رواجونه شتون لري او ډېرې لویې تاریخي سیمې شتون لري چې خلک غواړي هغې باندې معلومات ترلاسه کړي که چیرې مونږ په دغه برخو کې ویډیوګانې جوړې کړو بیا یې په یوټیوب او فیسبوک کې واچوو هر څومره چې دا څاروان صاحب زیات ولیدل شي په هر زرو لیدونکو باندې د دریو نه تر اوو ډالرو یا ایرو ورکول کېږي همداسې که چیرې ستاسو ویډیو لس زره یا شل زره یا دېرش زره ولیدل شي بیا څو ځلې په سلهاو ځلې هغه شیار شي نورو ته ورسول شي او یو ستونزه څاروان صاحب شتون لري چې په پاکستان په ایران او افغانستان کې یو دوه نور هیوادونه هم دي چې دلته یوټیوب فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې رسنۍ مستقیم پیسې نشي ورکولای هغه کسانو ته. نو هغه کسان چې غاړي د فیسبوک لارې د یوټیوب لارې د انستګرام لارې پیسې پیدا کړي باید خپل ملګري خپل خپلوان په بهر کې اکاونټ ولري، اول د پیسې د دوی اکاونټ ته راځي، د دوی څخه مثلا کولای شي دوی افغانستان ته ودیږي. اما مستقیم دغه نن چې زیات شمیر افغانان یوټیوب کاروي او مثلا یوټیوبر دی، دوی مستقیم د بهر څخه پیسې نه ترلاسه کوي د فیسبوک او د یوټیوب نه، دا پیسې دویم لاسته راځي چې هغه کسان په اروپا یا امریکا یا کاناډا یا سالیا کې اوسیږي، دوی به دوی د افغانان ته لیږل کیږي. ځکه دا د بانکي مسائل دي، دلته چې د نړۍ او هغه لوی معتبر بانکونه تر اوسه د افغانستان د بانکونو سره هغه رابطه او هغه اعتبار چې شتون ولري شتون نه لري، مستقیم رابطه شتون نه لري، نو د دوهم هیواد نه به کېدای شي دا پیسې ولیږل شي افغانستان ته. فیسبوک کې تاسو کولی شئ ښه خپرونې جوړې کړئ، تاریخي، فرهنګي، کلتوري او د افغانستان تاریخي او ښایسته ځایونه انځور پرې جوړ کړئ، ویډیو پرې جوړ کړئ، په مهمو او اړینو علمي موضوعات باندې تاسو کولای شئ خپرونې جوړې کړئ. که څوک یو کامرا ولري، یو کامرا ولري، یو مایک ولري، لاړ شي سفرونه دی وکړي د افغانستان درې دېرشو څلور دېرشو ولایتو ته، د افغانستان ولسوالیو ته، د افغانستان کلیو ته، مثلا په وردګو کې اته ولسوالۍ دی، لاړ شي مثلا د اته ولسوالۍ نه د ریپورت یا خپرونې جوړې کړي، د خلکو سره خبرې وکړي، په فرهنګونو باندې، په رسم رواجونو باندې، په پخوانیو کیسو باندې دوی کولای شي خپرونې جوړې کړي. دا ډېر جالب تمامېږي د هغه افغانانو لپاره چې دلته دېرش کاله څلوېښت کاله اوسېږي او تر اوسه هغه سیمې نه دي لیدلې، تر اوسه هغه رسم رواجونه او د ځوان نسل چې دویم نسل یا دریم نسل دی معلومات پرې نه لري. نو همدغه خپرونې تاسو ورشي یوټیوب او فیسبوک ته چې په زراو کسانی ګوري، دا چې خپرونې کې جوړ شي، ځکه دوی د امکانات لري د افغانستان دیننه، او دوی کولای شي مثلا ښه کار، ښه عاید ولري، سربیره پر دې چې مستقیم د پیسې نه چې ترلاسه کولای، هغه دویم یا دریم لاسم چې د پیسې ترلاسه کوي، دوی کولای شي مثلا د میاشتې زر یا یو نیم زر یا دوه زره ډالر یا یورو جوړ کړي که زحمت
بله. ډیره زیاته مننه کورودان آصفی صاحب. محترم بارک زی، یو اوریدونکي مو ویل چې د افغانانو د اکثره خلکو وای فکری وده کمه ده، نو دا ډول خپرونې خصوصا دا چې له فیسبوک یا له ټیک ټاک نور نه خپرې شي او کرک خپروي، دا ګټه نه کوي، ورته مضرې تمامېږي. او دوی دا نظرم درلود چې آیا ممکنه ده چې دا ډول رسنۍ بند شي. تاسو څنګه طرفدار یاست چې دا ډول رسنۍ بند شي بهتره ده، او که فکر کوئ چې بالاخره به په خلکو کې تغییر راشي؟
سروان صاحب، مخکې له دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکوم، فقط غواړم مجددي صاحب ته یو څه روښانه کړم چې زما هدف دا چې اوس کله کوم برید یا کوم څه شی په افغانستان کې واقع کیږي او د هغه په اړه باندې موږ ټول کامل معلومات لاسته راوړو. هدف مې دا دی چې اوس ناسم محدودیتونه په افغان رسنیو باندې، حتی په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري چې هغه نشي کولای. موږ په ژورنالیزم کې اصول لرو، کله چې یو خبر خپرو باید شپږ پوښتنو ته ځواب ورکړي، چا، چیرته، څنګه او څه وخت وشو، مګر هم دا ځواب نه ورکول کیږي. او په ژورنالیزم یو اصول دی چې باید بې طرفه واوسو. نو دا کله چې په افغانستان کې پیغیږي هغه نړۍ ته نه ویل کیږي، دا تر یو حده د طالبانو حکومت څخه د طرفداري په حساب کیږي. ټول به فکر کوي چې طالبان راغلل افغانستان کې آرامي ده، سوله شته، ده انفجار نشته، انتحار نشته، هیڅ څه نشته. زما هدف د محدودیتونو څخه و، او دا چې د جمهوریت په وخت کې هر څوک کولای شو چې خبر خپور کی له ډیرو جزئیاتو څخه، څونه نفر مړ شول، د چا د خوا او چا مسؤلیت واخسته. زما هدف د هغه جواب څخه سره و. او رم شم ستاسو سوال ته دا چې په دا رسنۍ بند شي، دا زما نظر دا به یو ښه پایله ونه لري، چې ځکه دا رسنۍ بند شي تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په یو ټولنه کې کله چې ټولنیزې رسنۍ څخه استفاده کیږي، د هغې د ګټه اخیستلو یا د استعمال فرهنګ باید خلکو ته وښودل شي، څنګه کولای شي په مثبته لاره او د هغې څخه د مثبتې ګټه اخیستلو په مخه کولای شي له دې ټولنیزو رسنۍ څخه استفاده وکړي. په اوس زمانه کې کومګه وګورو چولنیز رسنۍ خورا ډیر مهم دی، حتی په ډیر هیوادونو کې د صرف شاید امدغه چولنیز رسنۍ دي چې خلک کولای شي یو لبل څخه ارتباط وکولای شي، د دې لارې نه تحصیل وکړي، د دې لارې زده کړي، ډیر شیان زده کړي، زیاتره معلومات ترلاسه کړي. موږ شاید یو چې حتی زیاتره پوهنتونونه خپل درسونه ته آنلاین بڼه ورکړي، ته په آنلاین توګه خلک کولای شي چې خپل ډیپلوم ماستری په کچا او یا هم د لسانس په کچا خپل ماستری ترلاسه کړي، خپل لسانس ډیپلوم لاسته راوړي. نو مهمه به دا وي چې خلکو ته باید د دې رسنیو د استعمال او د ګټه اخیستلو فرهنګ باید موږ خلکو ته وښيي، څنګه کولای شي چې په مثبته لاره کې د دې رسنیو څخه کار واخلي. هماغه رنګ چې ما وویل چې هر څه له ځانه څخه مثبت او منفي اغیزې لري، نو کله چې موږ غواړو د ټولنیزو رسنیو څخه ګټه واخلو، باید د هغه مثبت تاثیرات او مثبت اړخونو ته باید پام ولرو.
ډیره مننه، ډیره مننه محترم مریم بارگزی، افغان ژورنالیست و همدارس د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د مشر حجت الله مجددی په جرمنی کې د میشت افغان ژورنالیست خوشحال آصفی، مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
رادیو آزادی.